دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنجشنبې زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 15مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمي یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پرتوخوا کوو چې د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لرو. خو په لومړي سهار کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 اوښتی دی. د نیټو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسله خبرې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اچمی پروګرام په اړه د غږېدو لپاره ویانا ته ځي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 اوښتی دی. حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژل دي. دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د کراچۍ د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشرې ډاکټرې سیمی جمالی بیګا خبریالانو ته وویل
په تیرو څلورو ورځو کې زموږ روغتون ته دومره جل وهلي ناروغان راوړل شوي ول چې په تاریخ کې ساری نه لري. تر اوسه پورې موږ نږدې د 9000 ناروغانو درملنه کړې او د دې تر څنګ تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې د تودوخې له امله 310 کسانو خپل ژوند بایللی.
په عین حال کې د سند د وزیر اعلی سید قایم علی شاه په ګډون یو شمیر صوبایي وزیرانو د احتجاج پر مهال د ګرمۍ له کبله د مړو پړه د پاکستان پر مرکزي حکومت واچوله. دوی ویل د مسلم لیگ نون مرکزي حکومت ولس ته د روژې په میاشت کې د پوره بجلی ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې. د نیټو د دفاع وزیرانو د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسلز کې پیل شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې ګډون وکړي. له بروکسل د ازادي راډیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل شي او د دفاع وزیران به دغه راز په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. په نیټو کې د امریکا د دایمي استازي ډوکلاس لوټ وای د نیټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلودونکو نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي. ډوکلاس لوټ دغه راز نوي ماموریت د څرنګوالي په اړه زیات معلومات ورنکړل خو ویل چې په دې نوي ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامداره ملاتړ ته دوام ورکوي. امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې یو چارواکي قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میاشتې پای کې بشپړېږي خو امریکا ژمنه کړې چې نورې دوې نیمې میاشتې به زموږ د فضايي حدودو د څارنې مسؤلیت واخلي. وفایزاده څرګنده کړه چې د سپتمبر تر نیمایي وروسته به د افغانستان د فضايي حدودو د څارنې چارې یو بل شرکت یا کمپنۍ ته وسپارل شي. نوموړي د دې بل شرکت په اړه نور معلومات ورنکړل. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسله وله ډله یا داعش فعاله ده. د روس اطاعت طرز خبري آژانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. حامد کرزی د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه د هیواد ته ورغلی دی. ایتارتاس خبری اژانس د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خولې لیکلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو په اړه اندېښنه لري. نوموړي زیاته کړې چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او حتی د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې د فعالیت زیاتېدو د اندېښنې وړ ګڼي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره غږېدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده. د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبه په ورځ وویل چې دې مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع سره خبرې وکړې. ولسمشر براک اوباما څرګنده کړې چې داسې عمل شایي پخوا سوی وي، خو د ده په وینا بیا به تکرار نه سي او دا کار د اتحادیانو په منځ کې د منلو وړ نه دی. سپینې ماڼۍ وویل چې دوی د ولسمشر فرانسوا اولاند اړیکې نه په نښه کړي دي او نه به یې په نښه کړي. دا له هغه وروسته ده چې ویکیلیکس د جون پر درویشتمه نیټه وویل د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2006 کاله تر 2012 کاله د فرانس د اوسني ولسمشر په ګډون د لوړپوړو فرانسویو چارواکو په اړه جاسوسي کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د آسټریا پلازمینې ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي. له ایران سره پر دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمني دي. په خبرو اترو کې شکیل غاړو ټاکلې ده چې د روانې میاشتې تر پایه به یو تړون ته رسېږي. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د ایران اټمي پروګرام کابو کول غواړي، کوم چې شایي په پوځي توګه استعمال سي، خو ایران وایي چې دوی د اټمي وسلو جوړولو هڅه نه کوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لومړی سارنی خپرونې سلام پښتونخوا کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړسو کسانو شمیره تر 900 اوښتې ده. د شمالي وزیرستان بې کوره سوي په زرګونه کډوال د اف آر بنو په بکخیل کیمپ کې ژوند تېروي چې انتظام یې د پاکستاني پوځ پر غاړه دي. د دې کیمپ یو اوسېدونکي د خپل حالت په اړه وایي:
ټیم کې اوس ځانده تلیدې شي لکه قیدی شي وي، ځکه چې په خپل مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه رستې شي، نه ته په خپل مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي، لکه هر څه د فوج په اندر کې دي.
د خبر ایجنسی د باړیا کاخیلو قبیلې کډوال وایي چې د ستنېدو لړۍ بشپړه سوې، خو تر اوسه حکومت هغه اسانتیاوې نه دي ورکړي چې وعدې ورسره کړي.
مونږ ته خو یې دا ویلي وو چې دغه کې به څنګه واپسي وشي، د واپسۍ اسره به مطلب دی چې اوبه او بجلی او روډونه او ترایکتي کورونه او سکولونه، خو تر اوسه پرې اوبه نشته.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د پاکستان مسلم لیگ نوم په مشرۍ له مرکزي حکومت سره یو شمېر اختلافات لري. دا چې د پاکستان مرکزی حکومت او په ځانګړې توګه د اپوزیشن لوی ګوند پیپلز ګوند ترمنځ بدوی اړیکې څرنګوي د سیاسي چارو کارپوه په اړه وایي:
واکمن حکومت پر خلاف کده یو تاریخ سلسله جوړیږي، نو زما د څه شال دی چې دې ځل پیپل پارټي هغه کې به برخه اخلي.
په روانه خبرونه کې د یو شمېر نور راپورونو ترڅنګ سندرې هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. کچیر تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو د انټرنیټ له لارې هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شي چې پته ده mashalradio.com. له دوه سره سم په لومړي سر کې د خپل خبريالانو پر لور ځو. زه پېښور ته د مشال رادیو خبريال خالد خان د اوسمر سره د ټلیفون پر لیکه دي. خالد خان، سهار مو په خیر.
خوار مشه تاسو د ټول اوریدونکو سهار په خیر.
من خالد خان داس راپور دی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا د دیرشمې د بلدیاتي انتخاباتو یو اعلامیه جاری کړې ده. د دې نتایجو په دې اړه که تازه حال مسر شریکي.
جی بالکل، په خیبر پښتونخوا کې په دیرشمې د مقامی حکومتونو لپاره چې کوم ټاکنه شوې د هغه سرکاري او ختمي نتیجه پرون الیکشن کمیشن په خپل ویب سایت په ویب پاڼه باندې هم جاری کړو. د دې نوټیفیکیشن شو دا باوی ما چې د شیډول مطابق دغه نتیجې په 9 جون وړاندې کولو هغه ریلیز کولو، خو بیا دې کې دا وزندول شو او دا ویل شو چې د ضلع کم انتظامی چې دی یا ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر دا هغې د خوا دغه نتیجې لا نه وي رسېدلې، نو پرون الیکشن کمیشن دغه ختمي او سرکاري نتیجې دا کې دا به هم وایي ما چې په الیکشن کمیشن ویلي دي چې دا خیبر پختونخوا 15 ضلعو کې به په 300 او 15 پولنګ سټیشن هغې کې یونین کونسل هم دي، په دې به یو ځل بیا ټاکنې کېږي، ځکه چې دوی ویلي دي په دغه پولنګ سټیشن کې یا خو درغلیانې شوي دي یا بد انتظامي شوې وه، د پولیسو کارکردګي ښه نه وه، په دغه کې بیلټ بکس سوځول شوي دي، تختول شوي دي، نو په 300 او 15 یونین کونسلو یا پولنګ سټیشن هغه باندې به بیا ټاکنې کېږي، د دې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. دا به هم وایم چې دا پېښور 14 یونین کونسلو کې به بیا ټاکنې کېږي، دغه شان د نوقار 2 کم یونین کونسل دی په هغه به ټاکنې کېږي. احمدشاه د ختمي او د سرکاري نتیجو نه پس اوس به په ضلعي کونسل ضلعي حکومتونه جوړېږي، او هر سیاسي ګوند به دغه هڅه کوي چې په کوم ځای کې چې دوی اکثریتي رایې اخیستې دي یا د دوی کاندیدان زیات کامیاب شوي دي، نو هغوی به خپل حکومتونه جوړوي. په خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې 4 ضلعو کې دغه ټاکنې شوي دي، کوهستان کې دغه ټاکنې نه وې شوي، او په 4 ضلعو کې بیا مختلف سیاسي ګوندونه دغه ادعا کوي، دغه دعوی کوي چې د هغوی به لکه په هغې کې پاکستان تحریک انصاف چې واکمن ګوند دی په صوبه کې هغې وایي چې مونږ په زیاتو ضلعو کې حکومت جوړو، خو بل خوا بیا عوامي نیشنل پارټي په سواده مردان چارسدا او تورغر کې اکثریت دا کړی دی، دغه شان جمعیت العلماء اسلام په جنوبي اضلاع کې زیات سیټونه اخیستي دي، او جماعت اسلامي په ښکته او بره دیر کې. نو په ټول ضلع کې حکومتونه جوړېږي، په ضلعي حکومتونه، نو د یو هم داسې سیاسي ګوند نشته چې هغوی به دا وکړي چې لکه په ټوله صوبه کې به د دې ضلعي حکومتونه جوړ شي. بل خوا دا به ووایم چې په خیبر پښتونخوا کې مخالف ګوندونه چې دي، په هغه کې عوامي نیشنل پارټي، جمعیت العلماء اسلام، پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز، دا صوبایي حکومت خلاف یو احتجاجي تحریک هم پیل کړی دی، او هغې دا ویلي دي چې دوی ته دغه د لوکل باډیز کومه ټاکنه شوې وي، صوبایي حکومت په دې کې ککړو او هغوی دغه نه مني، نو دغه تحریک هم هغې شروع کړی دی، او د روژې نه مخکې یو لویه جلسه په پېښور کې شوې وه، دوی دغه شان د صوبایي اسمبلې د غونډې نه هم احتجاج کړی دی، پریکونه کړی دی، نو دا به کتی شي چې راتلونکي کې د دې نتیجو به څه اثر وي، یا د لوکل باډیز به کوم اثر. خو لویه خبره دا شوه چې 4 ورځې پس الیکشن کمیشن د سرکاري او ختمي نتیجې اعلان کړي، ځکه چې د دې انتظار وو. په دغه ټاکنو کې 4 اتیا زره کاندیدانو برخه اخیستې وه، او بیا 3 زره چوکو چې هغې کې ضلعي کونسل و، تحصیل کونسل و، ویلج کونسل او نیبرهود کونسل، په دې باندې په دې حلقو باندې امیدواران کامیاب شوي دي. نو دا یو لوی پراسس و، زیات کاندیدان پکې برخه هم اخیستې وه، او دا نور کله په نسبت دغه چوکۍ چې څنګه ما وویل 3 زره، نو دا په لومړي ځل دومره زیات امیدواران یا دومره زیات د عوامو منتخب خلک مخې ته راغلي دي.
صحیح، ډېره مننه خالد خان زموږ سره د تازه او تفصیلي معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولری.
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تان دی هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدی. اوس راځو د راپورونو پر لور. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچي او د دې صوبې په نورو برخو کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ له امله د مړه سوو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د چارواکو په وینا پرون د زیاتې ګرمۍ له امله څه کم 200 کسان مړه سول چې دا ډول د مړو شمیر له 900 پورته سوی دی. د کراچي ښار روغتیایي چارواکي وایي چې که څه هم په دې ښار کې د ګرمۍ زور لږ څه کم سوی خو سربیره پر دې لا هم روغتونونو ته جوپې جوپې ناروغان روان دي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچي او د دې ایالت په نورو برخو کې له تېرو 3 ورځو راهیسې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر مخ پر زیاتېدو دی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ ښار په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي له تېرو 15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله د وژل شوو شمېر تر 900 اوښتی چې تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي دي. د دوی په وینا یوازې د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 195 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسېدونکي ول. د چارواکو په وینا د کراچۍ په جنا عباسي لیاقت نېشنل او نورو روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی او لا هم دغو روغتونونو ته د تودوخې له امله د 200 شو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري. د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړني حالت څنګه مشري ډاکټر سیمی جمالی د پنځشنبې په شپه له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې که څه هم په کراچۍ کې تودوخې زور لږ څه کم شوی خو لا هم روغتون ته د جلوخلو ناروغانو د لړلو لړۍ دوام لري. د جمالی په خبره په تېرو 3 ورځو کې یوازې د دوی په روغتون کې 310 کسان مړه شوي چې د کراچۍ په تاریخ کې ساری نه لري. په تېرو 4 ورځو کې زموږ روغتون ته دومره جلوهلي ناروغان راوړل شوي ول چې په تاریخ کې ساری نه لري. تر اوسه پورې موږ نږدې د 9000 ناروغانو درملنه کړې او د دې ترڅنګ تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې د تودوخې له امله 310 کسانو خپل ژوند بایللی. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د سند اعلی وزیر او نورو ایالتي وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د مرکزي حکومت پر ضد احتجاج وکړ او په دې ایالت کې د تودوخې له امله د مالي زیان مسؤلیت د نواز شریف پر حکومت واچاوه. دوی پر نواز شریف نیوکه وکړه چې د روژې په پیل کې له ولس سره ژمنه کړې وه چې په دې میاشت کې به برېښنا نه قطع کېږي خو د دوی په خبره د روژې میاشت له پیل راهیسې د برېښنا قطع کېدل د پخوا په پرتله زیات شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو د ملي ادارې چارواکو خبرداری ورکړې چې په نړیواله کچه په چاپېریال کې د بدلون له امله ښایي په راتلونکو کې په کراچۍ او د پاکستان په نورو سیمو کې د تودوخې دا ډول څپې نورې هم راشي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر سوداګریز مرکز ګڼل کېږي چې شاوخوا 1 میلیون خلک پکې ژوند کوي. که څه هم دغه ښار له پخوا راهیسې د څښاک د اوبو او برېښنا له کموالي سره مخامخ دی خو سږ کال د دوی ستونزې د برېښنا د اوږدمهاله بندښت له امله د پخوا په پرتله څو چنده شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو پر لور د فاربنو په بکخیل کیمپ کې له شمالي وزیرستان د بیکور کرسو خلکو لپاره یو کیمپ جوړ کړل سوی چې ټول تنظیم د پاکستاني پوسټ په لاس کې دي. څو ورځې مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو په سر د کړکیچ له امله د پاکستاني پوځي سرتیرو په ډزو دوه کډوال ووژل سول او نه نور ژوبل سول. دا چې په یاد کیمپ کې کډوال څنګه ژوند تیروي مجید بابر یې په اړه راپور جوړ کړی دی.
د شمالي وزیرستان نه د بیکور شو خلکو لپاره دا مهال د افار بنو په بکخیلو کې حکومت یو کیمپ جوړ کړی دی چې پکې د حکومتي شمیرې له مخه 40000 کورنۍ ژوند کوي. سور د مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو د رسمي اجازتنامې په سر د یوې شخړې پر مهال د پاکستاني پوځي سرتیرو په ډزو دوه بیکور شوي ځوانان وژل شوي او نه نور ژوبل شول. د دغه کیمپ د امنیت ذمهواري د پاکستاني پوځ ده. دا چې یاد کیمپ ته ننوتل او وتل ولې دومره ستونزمن دي؟ د دغه کیمپ یو اوسیدونکی محمد وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
په کیمپ کې اوس ځان داسې ګاڼه لکه یو قیدی نه وي چې قیدی لکه یوه مرغۍ چې پنجرې ته واچوي او قیدی زه خو خپله داسې وایم چې ما ته خپل ځان داسې لیده شي لکه قیدی چې وي ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه راستی شي نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي نه خپله خور بهر نه راستی شي لکه هر څه د فوج په انډر کې دي په امیز خپله مرضي نه شته لکه مونږ ته خو په خپله ځان داسې کتی شي لکه قیدی سره چې کوم عمل شي داسې مونږ سره شي.
د شمالي وزیرستان د ایدک سیمینا بیکوره شوی یو بل کس ابوبکر صدیق چې سره د خپلو ماشومانو بچو د بکخیلو په کیمپ کې میش دی وای سختو حالاتو او بې کورۍ میرمن او ماشومان نفسیاتي ستونزو سره مخ کړي دي. د بکخیلو کیمپ په څلورو برخو کې ویشل شوی او د هرې برخې بیا بیل بیل زونونه جوړ کړل شوي دي. د یو زون یو مشر منور شاه وایي چې دغه کیمپ کې هر څو په قطار کې ملاویږي او د پوځ لخوا کیمپ ته د ننوتو او وتو سره سره هر کار لپاره یو ترتیب جوړ کړل شوی دی.
سهار وختي تقریبا 7 بجې باندې آؤٹ پاس ورکول شروع کېږي. د دې نه مخکې مونږ نشي تللی. دوی چې کله پرچې ورکول شروع کړو نو مونږ یو لائن جوړ کړی وي آلریډي. سبا وختي کسان راوتي وي، هر یو کس خپل آی ډي کارډ ورکوي، بیا پرچې ورکوي. دوه چیک پوسټ دي تقریبا 300 متره سو لرې فاصله دی د روډ پورې، نو هغه مونږ پیدل باندې تلې کوي. لیډیز هم ماشومان هم مونږ ټول لکه دغه په پیدل باندې دي. هلته کې دوه چیک پوسټ دي، دوه چیک پوسټ باندې مونږ چیکینګ وشي. هلته زمونږ دا پرچې وکتله سي چې چا سره پرچا وي نو هغه ته اجازت ورکړو او چا سره پرچا نه وي نو هغه بیا واپس راولېږي.
د بکخیلو د کیمپ مشر بریګیډیر مختار سره مو چې په یاد کیمپ کې د میشتو کډوالو د ستونزو په اړه رابطه وکړه نو هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر چې په کیمپ کې د پوځي انتظامی سره مرستې کوي وایي
سیستم زمونږ د سټیټ ایڈمنسٹریشن د ایف ڈی این اے او د نورو خلکو سیستم نه کیفیسټی زیاده. هغه کیفیسټی مطابق په کیمپ کې انشاءالله څه داسې خبرې نشته. څنګه کله څه داسې حالات جوړ شي چې د خلکو هغه څه مسلې هغه پر ټایم باندې د هغې ازاله ونشي او د خلک هغه ایشو ایجوکیټ کړي. ادروایز خو زما ذاتي خیال دار چې څومره سهولتونه دي په کیمپ کې ورکړل شوي دي. فلاح دا کوم خلک بهر په پرایویټ کیمپونو کې او رخ په دې وخت هم پاتې کیږي. د هغې په تناسب سره په کیمپ کې زیات
په بکخیلو کیمپ کې میشت محمد وزیر زیاتوي چې په کیمپ کې د راشن ویشلو لپاره د قطارونو جوړولو کوم ځای ټاکلی شوی دی. هلته د سوري مناسب انتظام نشته چې له وجې وخت په وخت د سخت ګرمۍ له امله بوډاګان ښځې او ماشومان بې هوشه کیږي. د ده په وینا د 2 کیلو کجورو لپاره هر کډوال د 3 نه تر 4 غنټو پورې په قطار کې انتظار کوي.
دا اف آر بنو په بکخیل کیمپ کې مو د کډوالو د ستونزو په اړه د مجید بابا راپور واورېدی. اوسو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی باړیا کاخیلو قبیلې کډوال وایي چې د ستنېدو لړۍ بشپړه سوې خو تر اوسه حکومت هغه اسانتیاوې نه دي ورکړي چې ورسره وعدې سوې. دوی وایي چې د اوبو او بجلی نظام یې لا نه دی بحث سوی او نه هم دلته کوم پرمختیایي کارونه پیل سوي دي. دوی وایي چې تعلیمي ادارې، روغتونونه او سړکونه دي هم ورله بحال کړي سي. خو د خیبر پولیټیکل چارواکي بیا وایي چې د باړې د خلکو دغه ټولې ستونزې په پام کې نیولي او دلته به ډېر ژر د بیا بحالۍ کارونه پیل کړي. په دې هکله نور حال سمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې اکاخیلو قبیلی مشران وای چې خواوشا درې میاشتې وشوي چې کډوالو ستنېدلې مکمل شوي دي خو چې حکومت ورسره د کومو اسانتیاو ورکولو وعدې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړي او اوس دلته د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د اکاخیلو قبیلی یو مشر ملک ظاهر شاه پریدی مشال ریډیو ته وایي
و د بهالې دپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې هغه علاقه بیخي سره شوی و. روډونه هم خراب شوی دي و بجلی هم خراب دي، ترانسفرمر هم څه په ګلولو ګیدلی دي، څه خلک وړی دي، ټویلونو نه مشینونه هم تللی دي، هغو ترانسفرمر هم نشته. هغو نو د اوبو د ټول نه غټه مسله د اوبو د چې په کوم ځای کې ټویل نشته، هغې بجلی نشته، ځکه چې بجلی خو بالکل نافذ ده.
او د اکاخیلو قبیلی یو بل مشر پولیټیکل پردي هم خپل مشکلات څه داسې بیان کړل.
مونږ ته خو یې دا ویلي وو چې دغه کې به څنګه واپسي وشي، د واپسي سرابه مطلب چې اوبه او بجلی او روډونه او ترایکتی کورونه او سکولونه او مطلب دا چې هر یو سہولاتو د مثبتولونه ده هر شی به مطلب چې وسره سره ټکیږي. ترنن تاریخ بیره خو چې مونږ تلیو دا نور شاین خو پریده چې دی اوبه شاین از یو ضروری بل شاین نشته لري خو تر اوسه پیری اوبه نشته لري څلور څلور میله لري اوبه په ګوډیو کې په خرو په کچرو باندې او په سرونو باندې او په ګوډیو کې دا روړی خو هغه میلوی گینه
د باډی اکاخیلو تاسو تنو شو خلکو د غستون زمو چې کله د باډی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان ته وړاندې کړی نو دوی وویل
مونگ فی الحال سلور سیکٹرز ٹارگیٹ کری دی چپا کی واٹر سپلائی دا آگے کی روڈز دی آگے کی بجلی دا آگے سکول لے او آگے کی اسپتال لے دا ڈوگری پا اسپتال کار جاری دے انشاءاللہ دا دیرا روان 30 تاریخ پوری با پکی او پی ڈی کلاو شی بیا کم چیا کافیلو کی سی ڈیز دی یا سی ایچ سیز دی نو آگا بم دیر اسا فنکشنل شوی دی او سکی لک کار مار پات دے پاتی شو دا سکول خبرا نو سکولونا فنکشنل شوی دی مونگ پٹینٹ کی شروع کری وا دا آگے دو فیز آگے کار کمپلیٹ کی گئی شارٹ ٹرم کی دا و چې موږ ټینس ور کړا او میک شپ ارنجمنت مو کو
د خیبر جن سیپ باډا کی یو ویګدې مو دی پوری د فوزی عملیاتو د تر سره کی دوه رستو اوس خلق ورته ستنیږي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر جن سی
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خبري د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي حالات ډیر ګډوډ دي او واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډله د یوازیتوب په حالت کې ده د دوی په وینا د دې اوسني حالات په راپیدا کېدو کې د واکمن ګوند د مشرتابه ځینې تېروتنې هم شامل دي اوس پوښتنه دا ده چې دا حالت په پاکستان کې د جمهوریت پر راتلونکي څه اغېز کولی سي او کنه بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړې توګه د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو پرون په ګډه د یو خبري غونډې له لارې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو سوو لسګونو کسانو پر مرګ د جمعې په ورځ د ویر اعلان وکړ د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د روژې په میاشت کې ولس ته د بجلی ورکولو ژمنه پوره کړي تر دې وړاندې د کاشغر گوادر پر لاره هم د اپوزیشن زیاتره ګوندونه د واکمن مسلم لیگ نون د دریز پر وړاندې سره یو سوي وو د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي دا خبره پر ځای ده چې دا وخت واکمن ګوند مسلم لیگ نون په پاکستان کې په سیاسي توګه یوازې سوی دی او یا د یوازې کېدو پر لور روان دی د ډاکټر اعجاز خټک په وینا د دې حالت په رامنځته کولو کې د مسلم لیگ نون ډلې یوې پرېکړې مهم رول ولوباوه د وویل وزیر اعظم نواز شریف یو پلو ملت پال ګوندونه د کاشغر گوادر پر مسله خفه کړل او بل پلو یې له آصف علي زرداری سره له ټاکلي ملاقاته انکار وکړ
نواز شریف حکومت د پی ټی آی هغه درنې کرایس خو بهتر هینډل کړو چې هغې بهتری کې وجه دا وه چې هغه پی ټی آی آیسولیټډ وه ډېر وخت هغه آیسولیټډ شو او د غلط مو هغه وکړو چې کله آصف زرداری بیان ورکړو خوی ورکو بلی ورکو وغین پستا در شیدول ملاقات آصف زرداری سره کینسل کو
د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر محمد تکی وای پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف په درنه کې ګډون نه وکړي خو دا ځل شای ورسره ملګری سي د وویل
سیاسي ګوندونو ته خو یو موقع د سیاست لپاره ملو دی او هغه کې د سینه دی چې د پیپل پارټي او د عمران خان سره خاص نظریاتي اتفاق وي خو دشمن په داسې وخت کې انکمبنټ حکومت یا واکمن حکومت چې کوم دی هغه دی او د هغې پر خلاف که د یو تاریخ سلسله جوړیږي نو زما داسې خیال دی چې دې ځل پیپل پارټي هغې کې به برخه اخلي
ډاکټر اعجاز خټک وای په اوسنیو حالاتو کې په پاکستان کې جمهوري نظام له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی د دې په وینا د دې حالاتو کابو کولو لپاره تر اپوزیشن زیات ذمہواري پر واکمن مسلم لیگ نون راځي
ما خیال دی چې جمهوریت د وخت د سخت کرایسیس دی او د سنجیده چیلنجز او خطر ورته مخامخ دی ما خیال دی چې حکومت باندې زیاته ریسپانسیبلټي وي وړې شوبې په دغه باندې خفه شي پښتانه او بلوچ کړي روټ په معامله باندې بیا یې د آصف زرداری سره خفګان په پی ټی آی سره خوره ولګیا وو نو پاتې شو شول
ډاکټر محمد تکی هم وایي چې وزیر اعظم نواز شریف باید د اسټابلیشمنت پر ځای له سیاسي قوتونو سره ودرېږي د دې په خبره په دې کې هم د نواز شریف او هم د جمهوریت بقا ده
بنظیر بیبی به اکثر دا خبره کوله چې مونږ ته حکومت ملاویږي خو قدرت نه ملاویږي اختیار نه ملاویږي نو میا سره ته هم حکومت ملاو دی اختیار ورسره نشته داسې نه دی چې یو جرنیل هم نشي بدلولی اوس په دې موجوده حالاتو کې دې حده پورې حالات راغلي د هغې قوت په دې کې وي چې واپس دې لاړ شي او دی واپس خپل د سیاسي ملګرو سره جوړ تازه دی بیا وو
د مسلم لیگ نون او اپوزیشن په ځنګړی توګه پیپلز ګوند ترمن سیاسي تاوتریخواله له هغه ورسته زیات سوچي د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د رواني میاشتې پر 19 نیټه پر پوز نیوکه وکړه او د مسلم لیگ نون مشر او وزیر اعظم نواز شریف یې غندنه وکړه
بوریوال کاکړو چې په پاکستان کې د روانو سیاسي حالات په اړه تاسو ته راپور اوروي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15316 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ
زموږ غږ له مشال رادیو سره اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام د سهار 9:30 بجې سوي بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډي زووروي
د پاکستان په سین صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 اوښتی دی حکومتي او سي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلې دي دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات سو چې یوازې په کراچۍ کې 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ د نیټو د دفاع وزیرانو د افغانستان پر مسله خبرې کوي د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې ګډون وکړي له بروکسل د ازادي ریډیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل شي او د دفاع وزیران به دغه راز په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم بحث وکړي امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې و چارواکي قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د رواني میاشتې په پای کې بشپړېږي خو امریکا ژمنه کړې چې نورې دونیمې میاشتې به زموږ د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعال ده د روس ایتار تاس خبري اجانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اچمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استریا پلازمینه ویانا ته ځي د اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ
د مهم خبرونو لندیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي اوس هم ورسېدلی د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنی ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخیستي دي راځئ چې ورته غوږ شو
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد د عملیاتو دوامداره ساتلو اراده تکرار کړې ده او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عضب به منطقي انجام ته رسولی شي او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته له کوم فرق څخه کاروایی ترسره کولی شي ورځپاڼه لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خوالې راغلی دی ورځپاڼه لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمې لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او ښاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کوونکي ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کوونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړی شي ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحه لودی واضحه کړې ده چې د پاکستان په علاقائي سلامتیا حمله کوونکو او یا د ملک ځینې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړی کیږي ورځپاڼه لیکي چې د 1947 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د سند صوبې د کراچي ښار په ګډون په نور سیمو کې په تیرو څو ورځو کې د سختې ګرمۍ له امله د سلګونو کسانو د مړه کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا فارن پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې طالبانو ته ورپېښ مهم چیلنجونه په ګوته کړي دي او لیکي چې ورته په کتلو یا د ډله خپل یاغیتوب ته په بیا کتنې مجبوره سوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه میرزا دا وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکي د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د څو ورځو راهیسې د ګرمۍ د زیاتېدلو له امله د ځپل شوو کسانو د مرستې لپاره حکومت پر پوز غږ کړی دی. د هیواد په جنوبي برخه کې د تودوخې درجه سیوا کېدلو له امله په سلګونو کسان مړه شوي دي. کارپوهان وایي د تودوخې درجه شپږ څلوېښت سینټي ګریډ ته رسېدلې چې یو ریکارډ دی او دا د هغو خبردارو تصدیق کوي چې د آب و هوا بدلون په جنوبي ایشیا کې موسم ګډوډول شروع کړی دی. د نهې په ورځ د یو خپلواک نړیوال کمیشن په رپورټ کې ویل شوي دي چې آب و هوا بدلون انساني صحت ته تر دومره حده ګواښ ورپېښولی شي چې په تیرو پنځوسو کلونو کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان رسېدی شي. ورځپاڼه لیکي تیره میاشت د هند په آندرا پردیش صوبه کې د سختې ګرمۍ له کبله خواوشا دوه زره کسان مړه شو. هغه وخت کارپوهانو ویلي وو چې په هند کې ګرمۍ زیاتېدل ښایي په راتلونکي کې حالات خراب وي چې زیات اثر به یې پر جنوبي ایشیا وي چېرته چې ممکن ده د ګرمۍ او نمي امتزاج زیات نقصان ورسوي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي داسې ښکاري چې افغانستان کې د طالبانو په جګړه کې دوه محاذونه مخې ته پراتلو دي. د مجلې په خبره افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غځېدل په سیمه کې د طالبانو نفوذ ته یو ستراتیژیک ګواښ ورپېښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی دی ښکاري د چین، سعودي عرب او افغانستان لخوا د فشار پر دې عمل کې د یادې ډلې سره له مرستې لاس اخیستی. مجلې لیکي دغو دوه غیر متوقع چیلنجونو له امله د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې د یاغیتوب د خپلې طریقې او د خپلې اوږدمهاله بقا لپاره په راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي. مجللي کې په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمېدو نه ښکاري کابل له پاکستان نه تمه کوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي. د مجلې په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار له امله د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودېدی شي خو دا ناممکن ده چې یاده ډله په مکمل ډول له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار د خبره رد کړه چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم لیک سند لاسلیک کړی دی. د بهرني سیاست او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار پرون ویلي وه چې د دواړو هیوادو د استخباراتي ادارو ترمنځ دا سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی بیا مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل او د دغو تضمینونو په جمله کې دا وه چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک
د ښاغلي منلي په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیکي اړخ خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط ښه شوي او په راتلونکي کې به لا پرمختګ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار نجیب منلي په وینا
افغانستان کې ځینې کړۍ شته چې نه غواړي د پاکستان سره روابط ښه شي او پاکستان ځینې کړۍ شته چې نه غواړي د افغانستان سره روابط ښه شي. هغوی به خپل سیاستونه کوي. د افغانستان او پاکستان روابط هم ښه شوي او هم واضح شوي دي، مګر دا روابط لا تر اوسه په هغه حد کې نه دي
سرتاج عزیز په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کنفرانس په څلورمه سیمه ییزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي. سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی، بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سرنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې اوس ورسېدلې د یوې سندرې پر لور راځي چې د اسحاق خان په غږ کې سندرې ته غوږ شو.
خدا سنوی زوروی میسا لپارا اول خدا سنوی حیت اول خدا سنوی
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او اوس یو ځل بیا ځو د راپورونو پر لور. پاکستاني چارواکي وایي چې تر دې دمه یې لا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نه ده غځولې. دوی هم همداراز وایي چې دوی هڅه کوي چې له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره نغدي مرسته زیاته کړي، او په خبره یې چې دوی به افغان کډوال په زور نه شړي بلکې د هغوی باعزته ستنېدل غواړي. دا څرګندونې د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د مشر انټونیو ګوتریس سره یو ځای یوې خبري غونډې ته کړي. د دې خبري غونډې نور حال ذبیح الله شفق را کوي.
د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې به په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي، او په خبره چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه نه ده غځول شوې. نوموړی همداراز وایي چې د پاکستان حکومت له دې هیواد د افغان کډوالو په زور د نه ایستلو پر ژمنې ټینګ ولاړ دی، او غواړي چې افغان کډوال په درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. بلوچ دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان له مشر انټونیو ګوتریس سره یو ځای یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دالی کمشنرې د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې 15 لک رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د روان کال تر پایه پورې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار د درې اړخیز تفاهم له مخې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه په روان کال کې پای ته رسیږي، نو عبدالقادر بلوچ وایي چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه نه ده تمدید کړې، بلکې دا پرېکړه به کابینه د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته په کتو کوي.
خواہش یہ ہوگی کہ ہر افغان مہاجر اسی ڈیٹ لائن جو دیا ہوا ہے 31 دسمبر 2015 والا اس وقت تک چلا جائے.
زمون خواهش داده چې افغان کډوال د روان کال د دسمبر تر 1 منټه پورې خپل هیواد ته ستانه شي، خو موږ به ګورو چې دا څومره شونې ده، په عملي توګه دا څومره امکان لري، او د افغانستان وضعیت څنګه دی. موږ د روان او راتلونکي کال په شپږو میاشتو کې، یعنی په دریو مرحلو کې، د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه منصوبه جوړو، خو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړې ده. نوموړي همداراز وویل چې دا مهال د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو له هرې کورنۍ سره $1200 مرسته کیږي، خو دوی هڅه کوي چې دا مرسته $2200 ته پورته کړي. په عین حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر انټونیو ګوتریس وویل په شام، یمن او عراق کې تازه کډوالۍ د نړۍ په حمله افغان کډوالو اړولې، او دا یې هېر کړي چې اوس هم په ټولو نړیوالو کډوالو کې افغانان دویم ځای لري. نوموړي همداراز پر نړیوالو کګو کړ چې هغه افغان کډوال چې له لسیزو راهیسې د جګړو له امله په پاکستان کې ډېره دي له یاده ونه باسي. ګوتریس زیاته کړه چې د روان کال په اګست کې به د افغانستان، پاکستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه جوړه شي چې پکې به د افغان کډوالو پر برخلیک بحث وشي. په اګست کې به د پاکستان، افغانستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه وشي، او بیا به د درې واړو خواوو یو هیئت د منځني ختیځ شتمنو هیوادونو ته ځي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا او په خپل هیواد کې د ځای پر ځای کېدا په لړ کې مرسته راغونډه کړي. تر هغې وروسته به بیا په اکتوبر کې په جنیوا کې د نړۍ د کډوالو د کانفرنس یوه ورځ افغان کډوالو ته ځانګړې او پر برخلیک به باسو شي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ له 2002 میلادي کال راهیسې پیل شوي، خو د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته چې په خیبر پختونخوا کې افغان کډوال د پولیس تر فشار لاندې راغلل، دا لړۍ تیزه شوې ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان د پولیس په محکمه کې د بې ځایه سیاسي مداخلت له امله دغه اداره په پېښورانه توګه ډېره کمزورې شوې ده. د دې مقالې نور تفصیل به مجید بابر درته واوروي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون کې لیکوال امتیاز ګل د ترهګرۍ، حکومتداري او پولیس د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي ترهګرۍ، د حکومت د عملدارۍ د ستونزو د حل لپاره په پولیسو د حد زیات انحصار او د دغه هیواد د اشرفیه د ساتنې دندو د پولیسو په پېښورانه ذمهوارو ډېر زیات بد اثر اچولی دی. مقاله په دې نږدو کې د پاکستان د یوې څېړنیز ادارې سنټر فار ریسرچ سټډیز لخوا د پولیسو په محکمه کې د اصلاحاتو راوستو په اړه د خپرو شوو دوو څېړنیزو راپورونو په حواله لیکي چې د دغه هیواد سیاسي طبقه نه غواړي چې د پولیسو په محکمه کې اصلاحات راشي. د دې له وجې کلونه وشو خو د پولیسو محکمه یوه ریاستي اداره جوړه نه شوه. د لیکوال په خبره د پولیسو په محکمه کې د بې ځایه سیاسي مداخلت له امله دغه اداره د ولس سره د ملګرتیا اداره جوړه نه شوه چې له وجې د دغه ادارې نه خلک ویریږي. مقاله کې راغلي چې په امریکا کې د 11 سپتمبر د پیښې نه پس د هغه وخت د پاکستاني واکمن واکمن پوزی ډیکټیټر جنرال مشرف انتظامی یو هڅه کړې وه چې دغه هیواد د پولیسو په اړه د 1961 نه عملی پولیس ایکټ کې بدلون راولي، خو په مجوزه اصلاحاتی ایکټ کې په بیا بیا د بدلون له امله څلور واړو شبو د اصلاحاتو عمل ودرولو او د پولیسو محکمه بیا په زور ډګر روانه شوه. لیکوال دیتوی چې دا مهال دغه هیواد پوز د پولیسو دنده په لاس کې اخیستې ده او په دې نږدو کې پوز د درغلو او ترهګرۍ پر ضد اقدامات کوي او د پولیسو ځواک د دغه هیواد عدلیې افسر شاهی او سیاستوالو دومره ځپلی ده چې خپل حقیقي دنده یې ترې هیره کړې ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د ملګرو ملتونو د ښځو اداره د خبریالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونسکو په خپل ریپورت کې وایي چې کمبوډیا او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چیرې چې په رسنیو یا میډیا کې د سړو په پرتله ښځو ته ډېرې لږ تنخواه ورکړل کیږي. پاکستان یو په هیوادونو کې دی چې خبریالان یا نور کارکوونکي ښځې له ګڼو مسلو سره هم مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د تیر ګل په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د خبریالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونیسکو په خپل یو ریپورت کې ویلي پاکستان په ایشیا کې په لومړي نمبر هغه هیواد دی چې په میډیا کې ښځو ته د سړو په مقابل کې تر ټولو کمې تنخواګانې ورکول کیږي. که څه هم په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت اوس په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو خبریالانو او نورو کارکوونکو شمیره زیاته شوې ده، خو دوی ته د کار په حساب معاوضه نه ورکول کیږي. د دغه ریپورت له مخې په پاکستان کې په میډیا کې د 500 په سر یو ښځه کار کوي او یو د هغو هیوادونو په لیست کې دی چیرته چې په میډیا کې ښځو کارکوونکو ته د سړو په مقابل کې کمې تنخواګانې ورکول کیږي. په پېښور کې خبریاله شاهده پروین وایي په ځینو ټلویزیون چینلو او ورځپاڼو کې د ښځو تنخواوې ډېرې کمې وي او په ځینو مطبوعاتي ادارو کې د ښځو وړاندې تګ هم ډېر لږ په نظر راځي.
زموږ په ادارو کې دومره ډېر فرق نشته، خو چې کوم نوي ټلویزیون چینلونه او ورځپاڼې او یا نورې ادارې جوړې شوې دي او په دغو کې چې کومې نوې جینکۍ کار کوي د هغوی تنخواګانې ډېرې کمې دي. په غټو ادارو کې صورتحال بدل دی، هلته تنخواګانې خو ورکول کیږي خو بیا دغو ادارو کې د تجربه لرونکو خبریالانو ترقي نه کیږي او اکثره د دوی بره تګ نه کیږي او سړو ته بیا دغه مسله نه وي. او په نورو ادارو کې خو د ښځو کارکوونکو تړلې تنخواګانې وي چې بس دغه
دغه ریپورت د اهم وایي دا یوازې په میډیا کې نه ده، په نورو ادارو کې هم ښځو ته کمې تنخواګانې ورکول کیږي او په انتظامی کچه هم ډېرې لږې ښځې مخې ته راځي. په پاکستان کې په ټولنیزو مسلو کارکوونکي سمر من الله بیا وایي په دغه هیواد کې کارکوونکي ښځې له وړاندې تر ډېرو مسلو تیریږي او بیا دوی ته د کار پوره معاوضه هم نه ورکول کیږي.
دا کمې چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادی توګه باندې چې د دیو سوم کانټریبیوشن د زموږ ملک کې د دیوم دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي. او موږ څخه خو هر قسم قوانین شته، مطلب خواړوم چې زموږ زنانه د څنګه کې ترقی وکړي. او زما په خیال کې اوسم نه دا د دیو کانټریبیوشن هغه قدر نه کوو. دا کوری چې چرته چې کاروم کوي دیو نو تر اوسه پورې دیو ته هغې ټایپ مشکلات اوسم مخله راځي.
دا ریپورت دا هم وایي په پاکستان کې په میډیا او د خبریالانو په تنظیمونو سړی کنټرول لري او ځکه ښځې په انتظامی کچه هم نشي راتللی. بلخوا پاکستان او کمبوډیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چیرته چې په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو تنخواوې تر سړو کمې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم د لوبو په اړه د راپور په لور ساسو پام راګرځوم. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي دوی په کوټه کې د شپې مهال د رمضان په نامه د کرکټ اتلولۍ پیلوي ترڅو د پاکستان ولس ته دا څرګنده کړي چې د کوټې او بلوچستان وګړي سوله خوښوونکي او د پاکستان سره مینه لرونکي دي. د دې لوبو په پای کې به د موسیقي پروګرامونه هم وي. خدای نور ناصر په دې اړه راپور کوي.
په کوټه کې د صوبایي حکومت د لوبو د وزارت چارواکي وایي حکومت یې د پاکستاني پوځ او ملیشا ځواکونو په مرسته د ټول پاکستان رمضان ټي 20 په نامه ټورنامنت یا اتلولۍ پیلوي چې تر روژه ماتي وروسته بیا تر پیشلمې پورې به یې د لوبې د کوټې په ایوب لوبغالي کې ترسره کیږي. د بلوچستان د لوبو او کلتور وزیر مجیب رحمان محمد اسنی وایي د دغه اتلولیو د پایل غونډه به د روانې میاشتې په 26 نیټه او د پای غونډه به یې په 4 جولای ترسره کیږي.
ٹیکسی بلوچستان کے تاؤن سے
صوبائی حکومت دا ملیشا زباکونو بلوچستان پر برستا دا ٹول پاکستان ٹی ٹوینٹی بلوچستان رمضان کپ دا 2015 دا پہلے دو اعلان کبھی چی پکیبل دا ٹول پاکستان سخت سلویشت لوبڈل برخ اخلی دا غاتل ولیو با قائدہ آغاز با پشپرویشتم جون دشپی لس بجے او دا پای دستورا بایا پا چلورم جولائی دشپی لس بجے پا بکچی کرکٹ سٹیڈیم کی کیجی دا بلوچستان دا لوب و کلتور وزیر مجیب رحمان زیاتوی د دوی حکومت له لومړی ورځې راهیسې هڅه کړې چې د کوټې او ټولې صوبې وګړو ته په ټینګ امنیت کې داسې پروګرامونه جوړ کړي چې ورسره نور پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې د کوټې وګړي سوله خوښوونکي دي. لنن درې څلور کاله مخکې به د کوټې بازارونه تر ماښام وروسته بندېدل ځکه چې په خلکو کې به د ناامنۍ ویره وه. لیکن موجوده حکومت د پاکستان له پوځ او ملیشا ځواکونو پولیسو او لیویزو سره په ګډه په خلکو کې دا ویره اوس تر ډېره ځایه ختمه کړې. د بلوچستان د لوب او کلتور یاد وزیر وایي د رمضان شل اوریزه اتلولیو لپاره یې د پاکستان له بیل بیل لویو ښارونو څخه د اردو او پښتو مشهوره سندرغاړي هم رابللي چې د دې اتلولیو نندارچیان به له کرکټ سره سره له موسیقي پروګرامونو څخه هم خوند واخلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواټه.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ټولې خبرونې او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. که چیرې تاسو د راډیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال راډیو ټولې خبرونې اوریدلای شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. او که چیرې تاسو پر فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال راډیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال راډیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د مشال راډیو د نننۍ خپرونې سلام پښتونخوا د پای شېبې را رسېدلې دي او ستاسو پام د تعبیر شاه په غږ کې د سندرې پر لور راګرځم. وروسته به خبرې ګړې پیل کړو.
سنگ چل دے خورا زمادہ واقعی دبل دے دا کم قانون دے دا سنگ چل دے خورا زمادہ واقعی دبل دے خورا زمادہ واقعی دبل دے ڈیر دی ہو تار پتار دی دمڑو پسیر دی پختہ نوینم چے بلا ڈیر دی ہو تار پتار دی دمڑو پسیر دی بے ننگ زور دا داس چل ول دے خورا زمادہ واقعی دبل دے خورا زمادہ واقعی دبل دے فیمڑی دی جو بل ضمیر دے آخ دمڑی کاروان بے لاری رہبر ہم غل دے خورا زمادا باقی دبل دے خورا زمادا باقی دبل دے دبل دے خورا سمادا باقی دبل دے